یکشنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا با گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0800-922-1555 او 0900-945-1540. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. پیش از این که ما به برنامه، به مهمانان برنامه و همچنان به موضوعات که در این برنامه داریم بپردازیم، گزارشی را که در همین مورد تهیه شده میشنویم.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ دې مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په یو برخ کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخه کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخه کې موجود دي روښانه کړي. د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز د رسنیو لارې هیوادوالو سره شریک کړو.
د رونتیا 4-5 د معلوماتو لمخې که د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې به نورې هم پراخې شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس په لاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو تر اوسه له موږ سره په خبرونه کې وئ. او د افغانستان کرکټ بورډ کې د فساد او ځینې نورو ستونزو په اړه باندې هغه دا وی چې شوې دي، او د شفافیت څار بنسټ راپور مو هم واورېده. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم، تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان، و یاربازخان حمیدی، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی، به اساس عضویت در کمیسیون شان، در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لست. مخکې دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو ته راشو. په بل ډول خلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت د دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟ بله ستاسو غږ اورو بریم صاحب.
خبر همدا کوله چې دا راپور
ډېر زیاته بخنه غواړم بریم صاحب، ستاسو غک پریکیږي او سماتو کنه شو اوریدلې ک ځای مو لږ څه بدل کړی. یو څه سم شو مهرباني وکړئ.
نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه د دې هغه طرحه منګولي کله او د راپور میتودولوژي او سیستم دا نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې. البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه، اما د روسیا سار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هېڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر کلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی دي. او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روڼتیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولېږه او دوی ته وویل چې هغه خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو. یو مکتوب یې بېرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روڼتیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو په دراسي کمیشن ته عریض شي او هغوی سره دا موضوع شریکه کړي تر څو د هغوی له لارې د معلومات لاسرسی پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسی قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي. دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې، چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر. او په عین حال کې بیا ساسناد هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیشن ته ورکړل شو، د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل. نو دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولاني شو، لکبل ډیر وزنډې د شداګانو ورسته بیا موږ سړنه مخته ولا
ډیر ښه ډیره مننه ریم صاحب. تاسو ویلی چې د 2013 کال د نومبر نه وروسته دغه راپور جوړ شوی دی او دا مهم ورزفه کړل چې د دغه راپور د چمتو کولو په اړه باندې تاسو لازم معلومات ترلاسه نه کړی شول د افغانستان د کرکټ بورډ له څخه، خو ډیر موارد په دغه راپور کې برابرسیره شوي دي او چې وروسته به هر یو ته په اړه باندې په تفصیل خبرې وکړو، خو تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د څه شي پر اساس باندې، د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دي؟
ګوري په لومړي سر کې خو اصلاح باید وکړم، تاسو د پښتنې په شي کومه خبره مطرح شوه. راپور په 2013 کال کې نه جوړ شو.
نه نه، یعنی د 2013 کال د نومبر نه تاسو دغه راپور باندې کار پیل کړی دی تر اوسه پورې؟
تاسو دا خبره وکړه زه غواړم اوریدون چې باید پوه شي، ګوري دا ډېر مهم بحث دی.
مهرباني.
نقطه ډېر اساسي نقطه ده. 2013 کال نومبر کې په لومړي ځل طرحه جوړه شوه، دا هغه نه وروسته بیا موږ فیلډ ډیټا سلیکشن یا د معلوماتو راټولولو بهیر پیل کړ. نو اول دا تصویر باید موجود شي 2013 کې راپور نه جوړ، راپور د کال د 2000 کال او 2019 کال ډسمبر جنوري میاشت کې لومړی ډرافټ تیار شو او دا هغه نه وروسته د دې هغه قانوني ارزونه او دا بهیرونه چې هغه هم زه په شکل راځم د معلوماتو د مراجعو ته په کیفي څېړنو کې موږ یو طریقه لرو کراس کیس انالیسس ورته وایي. کراس کیس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بېلابېلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وسیږي، یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د باخبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویبسایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي، سر ورکول کېږي. د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات سمځینه موږ لاسته راوړل. د دې تفصیل په راپور کې شته. کله چې تاسو راپور لولئ نو هره برخه کې کوم نظر وړاندې کړی شوی دی، مرجع لیکل شوی دی، چې هغه مراجع عبارت دي د خبری رسنیو د راپورونو نه، چې په هغه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو نه استفاده کړې ده، د کرکن پوچ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمیر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره او بخې ادارې مامورینو سره د دوی سره موږ کاري مرکې کړې دي او دغه مرکو او دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هره برخه کې کله چې تاسو راپور ته لاړ شي د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوا متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکی ارزونه د راپور کړی ده، چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې د کرکټ په اداره کې پاتې شوی یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همداراز د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا سار بنسټ اړیکو سره لري. یعنی څنګه چې دوی راپور د پاره تحید یو متخصص دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا سار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئن په خبرونه کې موږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسؤل کس درلودی، موږ له دغه بورډ مسؤلینو سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډېره پورې د دوی د غږیز پیغام چې زموږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپلې ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریز به وروسته څرګند کړي. نو زموږ دوی تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې هم واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور موږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی او هڅه کوو ترلاسه کړو، په دې اړه باندې به وروسته له خپلو څېړنو خپل دریز روښانه کړو. آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي، راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روسیا څار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روسیا څار بنسټ چې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم او دغه نظر د تاسو پرون پر رسنیو کې پرستانتنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روسیا څار بنسټ ویلې دی. د هغه جواب زه تکراروم، د دوی دریض او موقف دا دی چې دوی په هر برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وړې دوی لیدلې وي، خبر اوسېږي او که کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم دي کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصویت اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریض وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا څار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلي چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض و چې او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناسته ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي. د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دغه دریځو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روسیا څار بنسټ.
بسیار تشکر. حال بخش اصلی در مورد موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده میاییم، این گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما در راپور ببینین مسائل عمده‌ای که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بورد، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بورد که حق قانونی جمهور در روشنی قانون بودشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده. به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونها در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است، بحث عمده دیگه که از ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اون است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود، اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همینطور کارمندای کرکت بورد بار اسلت گرفته که برآمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غلط تورونه لگولی دی پا کرکت بورد پا مشهر بانه. لیکن یه همو در بعد یه منگورو چه اماغ کارمندان است خیورده لرازی او دیر تا کرکت بورد خپل دنده تا ایدامه ورکی دیر تا کرکت بورد خپل کار شروع کنی سراغ صرف کدوم را کار دانی چه ویدیو پر اصمیل که پره ویش من اشتباه شده هم داستی من بل بحث شکره ده اگه بحث ده شفافیت پر اطلاعات و دلاسترسی بحث ده اطلاعات و دلاسترسی تو بلخه که تاسی او دوره اینو یو مثال خونده و چه ده سرنه سر حسن و همکاره که سوک چمتونو و من ده سرنه مجبور شده دیر او دلارو و او دیر عادی معلومات باید ترلاسه تو این حال که من ده افغانستان ده اطلاعات و دلاسترسی قانون پر انا که د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرتله کړې ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی که تاسې په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح چې دلته فساد شوی دی د امریکا غږ یو راپور هم پرې خپور کړ لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې دغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شول دا هم یو بحث دی همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې من کتنه کړې ده تاسو باید ته وګورئ چې یو چې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا دا غو کار سنیمه کی یا حتی ما غا پیل که چی کما پرانس غنده شده دا غینه روست مخته تنه ده پلی چه پا دیر لیل که من گیو تیدار تا کرکت لبغالی تا نظر کنی ولی دی پا غو مو باز کلی ده آغای و برخه ده مثلا خزینه کرکت دو دیده پارا بودیجا ورکل شده ده لیکن دا غا بودیجا نه مصرف شده ده و نه هم آغای نخه استفاده شده بلکه بیرتا هغه بس کنه کوم چې هوا ته بیرته غوړي ګرځېدلې دي په دې باندې بحث کړی دی بل بحث په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټیسټ لوبې کې یا فل ممبرشپ اخلي نو هغه د ښځو کرکټ باید ولري په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي څار وکړي نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تدبیق باندې څارنه ولري په دې برخه کې موږ په کولاده کمزوري په ګوته کړې ده د دغه بحثونو په لړ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره د کرکټ ټولو ادارو ته چې پیل کېږي د افغانستان د کرکټ سره اعلانه چې هغه د افغانستان ولسمشر دی د هغه نه مو غوښتنه دا کړې ده چې د کرکټ بورډ د مشر او د کرکټ بورډ د غړو
رحیم صاحب محترم بخنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم وړاندیزونه اوس پرختون ته به بیا راشمه دغه موضوعات به سره مخ ته ویسو مخکې لدې چې په دې اړه باندې چې دغه کوم ورځ تاسو ویلې څومره د کرکټ بورډ په کارونو باندې اغیز کړی دی څومره ستونزې راولې کړې او په راتلونکي کې به کوم ژمنې چې کرکټ بورډ د مشروط غړیتوب په اړه باندې درلودې یا هم داسې نور موضوعات څومره به هغې ته زیان ورسوي خبرې وکړو. یار باز خان حمیدی د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدی تاسو خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم موارد چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد ادعاګانې شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د رونتیا سر بنسټ او د خغلی رحیم پاړه باندې تاسو نظر ولرم، کوم موارد چې دوی را برسېره کړی دي، څومره یې تاسو ته پاړه باندې شکایت شوی دی، څومره یې تاسو ترلاسه کړی دي، او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته قدرمن رنګل صاحب ته او قدرمن درنو اوریدونکو ته. ما فکر کوم چې زه اوریدونکی ما وخت پر نه کوي، خو رنګل صاحب وویل په هر صورت وګوري پد پښتانه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې وروستنیو لسیزو کې په اخره لسیزه کې تر ډېره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا آواز اوچت کړی ده زموږ د پاره دا ډیر بد فرهنګ پاغه وخت کې خودو شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې پاغه کې داسې و انګیرل شو چې د افغانستان د جمهور به پښتونی، لومړی ماوین به تاجک کی، دوهم به د ازبک ورونه نه وي. هغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ځان کندید کی او پارلمان ته ځان کندید کی، هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د رونتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرونو ملوست ډیر مفتاتانه قدم اخیستی ده، ډیرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې، حتی باید ډیر نمونه افشا کړي وای. د ډیرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي، چې یو د پکې پښتوني، یو د پکې تاجکي، یو د پکې ازبکي، یو د پکې د هزاره ورونو وي. دا په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پوره مهارت او بلدتیا ولري. یو خبره بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشن دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سي لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سي دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه، کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي په اصطلاح ماش یا جیب خرڅ کوي. زما غږ اورئ؟
بلې استاد، سو غږ اورو. مهرباني وکړئ.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي. یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه، یو نو استقلالیت لري، خود مختاري لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیغم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو، نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې، موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د دې مالی راپور نه معلومات ولري، د دې مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومه کونه چکیږي دا چیرته مصرفېږي؟ تاسو ګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ بری دي، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه د ولس په فرهنګ یا د ولسي ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسي نشي ویلی. یو مشکل. بل مشکل دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پوهېږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عربو متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. ځکه آی سی سی په څومره بورډ د نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتري مسایلو کې ګوري، د ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده. ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی. د خپل خاطر یا یو ملی اداره چاغه کې یو سکرتر دې ما صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کم څوک سلیکشن کم څوک باید منفق کم د چا ماش زیات کم د چا ماش کم کم دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده زه تاسو ته ګورم د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې تلله چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو اوس هم په جنګ کې ښکېل یو راوتلی نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو مګم بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید خوشبختانه اداره یې داسې چا په لاس ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص او بالخصوص په ار کې یو فاسده کړي موجوده ده یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل کو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي تل دوی فرمایشي خلک تل ترالیږي فرمایشي خلک رالیږلي دي او رالیږي هم موږ برخه دې ځای نه غوښتنه کړې ده بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکم چې زه یو ډاکټر یم زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده باید هغه برخه اخیستې وای دوی کافي اپډیټ معلومات یې درکړي وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره بل چې په د تیرو څو مسابقې د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده راپور یې ایچ سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی اولمپیک عمومي ریاست یا د ترجمې بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی حتی موږ دا پیشنهاد وکړو یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتې شروع شوې سبا زموږ رسمي تالا شروع کیږي اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت ته لیږم په هغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي د هغوی سره مې مشورې کړې دي یو ډېر جامع مکتوب پیشنهادات رئیس جمهور ته لیکلی ده خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه د دوی بورډ نه د دوی سلیکشن د کمیټې نه د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده لیدنې مو کړي دي خبرې مو کړي دي مجلسونه مو سره نیول دي بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي کوم مالي مصرفونه دي کې کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د ترمیت بدنې روغتیا کمیسیون سره شریکي کوي موږ سره شریک نه کې موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو مکتوبونه به لیږو په نورو بدیلو لارو به کار کوو په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکوو که خدای مکړه بیا هم داسې شو خپل سری همداسې دوام درلودي همداسې انتصابي رئیسان راتله نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو له لوبغاړو به غوښتنه کوو له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري کرکټ د افغانستان ملي اداره ده باید دې سره ملي برخورد وشي نه سلیقوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي
ډیر مننه حمید صاحب خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دا تازه موضوع نه ده ل ډیر اوږدې مودې راهیسې تاسو ځینې موارد اشاره کړل چې ل ډیر اوږدې مودې راهیسې دغه سیسټم زه په کرکټ بورډ کې شته خو تاسو خپل مسولیت څومره ادا کړی ده آیا اوس مودې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا بیا یو په خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي مخکې لدی څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاد شوې ده څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په هداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي جواب نه ورکوي دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته یعنی هغه خپل نظارتي مسولیت څومره تاسو ادا کړی دی
ګوري موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کې چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی ما موږ تر دې رته د پلمړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکلو کې سره مصروف او بد بختانه وې چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لا سره وړل نه لري یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیون کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو دریم اجلاس مو شروع شو د ریاست جمهوریت ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې و بدبختانه و. په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، سپیر راغلی چې تر ډیره بریده زموږ تالار رخصت و، خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره مبارحه مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې موږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده، یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې موږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، دا هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، تربیت بدني، د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو تر څو په هغه باندې رایګیری وشي. بله خبره چې د تیرو کلونه یو قانون را پاتې و، د تربیت بدني او قانون را پاتې و، په هغه باندې په تیرو څلورو کلونو کې کار نه و شوی. په تیر کال کې دغه قانون بارها ما د کمیسیون کې په دې باندې مقرر مجلسونه ونیول، د کرکټ د بورډ سره، د تربیت بدني سره، د آزادو سیالیو نورو فدراسیونونو سره هغه قانون مو وکړو. په دې وتوانېدو چې لا مو غني کړه، تعدیلات مو پکې زیات کړه. نو ان شاء الله په راتلونکي اجلاس کې چې څلورم اجلاس ته شروع کیږي موږ تلار ته وړاندې کوو، درې ګیری په خاطر باغې کې ډېر اصلاحات ان شاء الله هم په کرکټ کې، هم په فوټبال کې، او هم د تربیت بدني په نورو فدراسیونونو کې رامنځته شي. اوس خبره دا ده چې موږ برها مکتوب ورکړی چې تاسو موږ ته خپل مالی راپور راکړئ. ګوري موږ قوې اجرایه نه یو چې موږ دوی ته پولیس ورولېږو یا څارنوالۍ ته معرفي کړو یا نور. دوی باید موږ سره مالی راپور شریک کړي چې دا د آی سی سي لخوا یا د افغانستان د ملي بودیجې نه دوی ته کومه بودیجه اختصاصېږي، د هغوی مصارف څومره شفاف دي. یوه خبره. بله خبره، د کرکټ بورډ ټول اعضا باید انتخابي شي. دا که انتخابي نه شي همداسې سیاسي به پاتې شي. زموږ دغه ملي ادارې، فوټبال او کرکټ او نورې ادارې به همداسې د سیاست قرباني کېږي. تاسو وګورئ چې نپوتیزم اوس په څومره حد کې رسېدلی ده. همداسې نور فسادونه چې څومره دي، زه نمونه ډېر په زغرده نه شم اخیستی. زه نه غواړم چې زموږ ملي ادارې د ولس په اذهانو کې مخشوشي کمه، خو اصلاحاتو ته، بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده. او یو لړ ستراتیژۍ او پالیسۍ باندې باید کار وشي. غنی په پالیسۍ باید جوړ شي تر څو زموږ کرکټ بورډ او نورې ادارې دا قانونمند شي او لس په دې کې ځان وګوري. هغه څوک په کې ځان وګوري چې یقینا وړتیا لري، استعداد لري، عمر برابر را. تاسو ګوري ډیر داسې ځوانان دي چې هغه په 13 کلنۍ عمر کې دي، هغه 14 کلنۍ عمر کې دي، په دې نومونو د کرکټ بورډ نه ایستل شوي دي یا د کرکټ سیالیو نه ایستل شوي چې ستا عمر شل کلن ده. کله یې د فرانسویانو شفخانی ته لیږي، د ډي این اې د پاره کله یې نورو شفخانو ته لیږي، سرګردان په ادارو ګرځي او بیا راشي موږ ته شکایتونه کوي چې په دې تاریخ په ټرایل کې ما دلته لوبي وکړې، ډېر ښه نمرات مې واخیستل، هغه د دوی په اصطلاحګانو چې خل وړ معیارات مې پوره کړم، مګم بیا پښتانه چې بیا هم د سلیکشن کمیټې موږ انتخاب ته کړو. دا مسایل پکې شته. اوس اصل خبره دا ده چې په دا اداره کې فساد موجود ده په لوړه کچه. موږ د کرکټ ټولو ملي اتلانو ته ډېر زیات احترام لرو، یوازې ولسي جرګه نه بلکې د افغانستان ټول ولس، حکومت، دولت، قضایه قوه، زموږ نظامیان، زموږ ولس، د ملي کرکټ ملي لوبغاړو ته ډېر درناوی لري.
همدغه خبره چې په دغه کرکټ بورډ کې لوړ فساد شته، تاسو ویل چې په دې اړه باندې اسناد هم لري. اسناد مو په کومو برخو کې دي؟ تر اوسه پورې دغه اسناد تاسو چا ته سپارلي دي؟ څومره دغه اسناد څېړل شوي دي او ورته لازم اقدام شوی دی؟
ګوري دا اسناد د دې موجوده رئیس څخه پخوانی اسناد دي چې برها په دوبۍ کې او په سریلانکا کې، په تاجکستان او ازبکستان کې، یا په هیوادونو کې دوی هوټلونه ریزرو کړي دي یا یې په لوړ قیمت ټکټونه اخیستي دي، د کمپنیو سره قراردادونه شوي دي. قراردادونه ټول د فساد نه ډک دي. ډېری لوجستیکي قراردادونه چې څومره شوي دي، یا د لوبغاړو د ټریننګ لپاره یا خارجي مشاورین چې څومره راوستل شوی دي په افغانستان کې، په دې کې ټول له شخصي اړیکو څخه له شخصي روابطو څخه کار اخیستل شوی ده، معیارات نه دي تطبیق شوي. که بیا هم دوی موږ سره یو همه جانبه بحث دپاره کیننی، زموږ سره د خپل مالی حساب شریک نه کی، او د انتخابات یا سلیکشن کمیټه چې دوی ورته چې څوکم کسان باید په انتخاب کې پدې کې زموږ سره شفافیت هغه نه کی. زه یو خبره چې اوس لکه
یعنی تر اوسه پورې مو دغه اسناد له اړوندو ادارو عدلي او قضایي بنسټونو هیڅ سره نه دي شریک کړي، یوازې ځان سره مو ساتلي دي.
د قانون په اساس تاسو صلاحیت او صلاحیت زموږ نه ده چې موږ دوی قانوني عدلي قضایي ته معرفي
کړو. نه معرفي کول نه، دغه اسناد مو لوغي سره شریک کړي دي تر څو هغه خپل دنده ترسره کړي.
موږ د دوی سره شریک کړي دي، موږ د دوی سره ماده ټول چې په تیر اجلاس کې چې د سره دي چې کورونا موږ بارها ور سره تماس کې ولای دا اسناد او هغه کاپیانی چې کومې هم ور سره شریک کړي دي، د هغوی د وضاحت لپاره معلومات غوښتای دا. خو بارها به بهانه دا وي چې زموږ بورد اعضا په هیواد کې نه دي، په سیالیو کې مصروف دي یا په نور مسایل دي، بارها دا غوښتنې کړي دي. بیا هم ته تاسو سره وعده در کوم چې روح الله خانزاده صاحب اوس یو ډېر متحد او پاک او زړور سړی ده چې د کرکټ بورډ کې اوس نوې انتخاب شوی او د کمیسیون لري. زموږ هیله دا ده چې په کرکټ بورډ کې او د کرکټ په اداره کې په مجموع کې په ټوله دغه ملي اداره کې به په راتلونکي کې به یو څه شفافیت رامنځته شي. خدای مکه که بیا هم داسې فساد خواته تلل، همدغسې خپلولي پکې پالل کېده، همدغسې اړیکې پکې پالل کېدې، موږ به بیا هم له تاسو رسنیو سره له تالار سره له ولس سره
ډېره زیاته مننه. بیرته په تاسو سره وګرځو. آقای رحیم، یکی از موضوعات را که حمیدی صاحب هم اشاره کردن، ای که شما درست در گزارشتان، گزارش تحقیق که کردین، موضوعات بسیار مطرح کردین و روش کار کردین، اما بسیار سرسری است، موضوعات بسیار جدی دیگه هم وجود داره که حداقل باید در گزارش گنجانیده می شد.
ګورئ تر کومه ځایه پورې چې د راپور خبره ده، تاسې که عنوان وګورئ نو په هغې کې لیکلي دي چې پارلمنټري اسسمنټ یا لومړۍ ارزونې، یو خو دا چې دا ژوره ارزونه نه وه، تاسو د افغانستان د کرکټ تېرو ولس یا اتلس کالو کې د افغانستان د ریسرچ یا د څېړنو په برخه کې تلاش وکړئ، نو ایله یو راپور ما پیدا کړل چې د اقتدار ادارې لخوا خپور شوی. د دې نه علاوه هېڅ په دې برخه کې څېړنه نه شوې، او زمونږ یو غټ ټینګار دا و چې کم تر کمه دا د څېړنې فرهنګ به تیل شي. دا خبره به دومره مطرح ونه اوسېږي. اساسي بحث دا ده چې کله تاسو معلومات ته لاسرسی ونه لري، موږ خو دلته پولیسي نه کوله او نه هم پولیسي کولی شو، دا خو کیفي څېړنه ده او دغه څېړنې په معلوماتو ولاړې، چې کله معلوماتو ته لاسرسی نه وي نو سبن تاسې کمزور سره مخامخ کېږي. دا اوس هم چې موږ څومره معلومات ترلاسه کړي، تاسې ګورئ حمیدي صاحب بېرته خلاص دغه په دې راپور باندې تفسیرې په لږ خپل وویلې چې حتی کرکټ بورډ حاضر نه دی چې پارلمان سره خبرې وکړي. نو یوه اداره چې دلته په افغانستان کې کار کوي چې د پارلمان نه خورا وړه ده، او د دغه ادارې په چوکاټ کې یو څېړونکی چې یو فرد دی هغه راځي او هغه معلومات ترلاسه ونه لري، څومره به ژور لاړ شي. د همدې راپور یوه موندنه هم دا ده، موږ ولسمشر ته او د کرکټ بورډ مشرتابه ته وړاندیز دا کړی چې لطفا اجازه ورکوي چې په دې برخه کې څېړنې وشي، کار وشي، ارزونې وشي، او دغه ارزونو ته، دغه څېړنو ته، دغه مباحثو ته د شک په سترګه لطفا مه ګورئ. دلته هېڅوک د کرکټ بورډ دښمن نه دی، لکه څنګه چې وکیل صاحب وویلې. زه خپله مشتاق رحیم دغه دوستان ما پېژني چې کرکټ ته موږ شپه ورځ منډې کړې دي. د کرکټ بورډ لومړی ستراتیژي په 2010 کال کې ما د خپل دفتري کار نه وخت نه وروسته په کرکټ بورډ کې ناست یم. د بورډ غړي د دې شاهدان دي چې د شپې نیمې شپې پورې په دې کار کړی. داسې شو دا د کرکټ سره مینه وه. اوس هم که څېړنه کوم، که نقد کوم، که نظر کوم، که لیکنه کوم، دا ټول هر څه چې دي یوازې موخه دا ده چې زمونږ کرکټ نه پښه وځلېږي. لیکن له بده مرغه هغه څوک چې په کرکټ بورډ کې ناست وي هغه افراد نه ښیم، افراد بدلېږي رابدلېږي، خو هر څوک چې راځي هغه یو نه ویره کېږي چې هر هغه څوک چې ویره پوښتنه کوي ګوند د کرکټ سره د کرکټ بورډ سره دښمن لري یا سره شخصي سیالي لري. زمونږ ستونزه همدا وه چې موږ هغه معلوماتو ته په هغه شعورتیا سره په هغه عمق سره لاسرسی درلود نه مو درلود. ګوره یو بل شی چې دلته باید ډېره ژوره څېړنه باید وشي، هغه دا ده چې د بورډ د اداري کارمندانو ګمارنه او د دندې څخه لرې کونه ده. په دغه برخه کې سنډل ته اړتیا ده.
د دوی د پالیسی ګیپ انالیسس په نوم باندې موږ یو بل پروسه لرو چې د پالیسیانې ارزول کېږي چې موږ څومره پالیسیانې لرو، څومره کمبود سره مخامخ یو، کومې پالیسیانې باید شته وي چې نه لرو، کومې چې شته هغه څومره مؤثره دي که نه دي، که نه دي څه کولی شي. دا یو بل پالیسی انالیسس باید دلته وشي، دا یو بله څېړنه ده. همداسې د هرې پالیسي په برخه کې بیا ارزونه کېږي چې موږ پالیسیانو ته دقیق څومره ژور کړو. د اوس لپاره خو موږ یو عمومي ارزونه کړې ده، یو ابتدایي پایلې مې وړاندې کړې دي، په دې هیلې سره چې کرکټ بورډ به دا راپور ولولي، البته د مثبت ذهنیت باندې، او دې ته به حاضر شي چې د کرکټ په برخه کې کار کوونکو ادارو سره او اشخاصو سره تماس کې شي، د هغوی نظریات د هغو ته د څېړنې اجازه ورکړي، تر څو دوی سره نور مرسته وشي چې دوی خپل کار ژور کړي. نو بې له شکه تر کله چې تاسو د فساد بحث کوئ، فساد ډېر ژور او عمیق بحث دی. هغې ته تګ او په هغې باندې کار کول، معلوماتو ته لاسرسی لري، مرکو ته لاسرسی اړتیا لري، او هغه باید موږ ډېر ژور لاړ شو. په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، نو بنا موږ خو د معلوماتو کمبود سره مخامخ وو. عینې حالت کې زموږ د ارزونې یا د کوم هدف کې وو، سره د دې دومره محدود هدف موږ ته چا اجازه نه راکوله. که تاسو امید زئ که تاسو دغه بحثونه ډېر ژور څېړئ، بیا به نو ښه تاسو ته اجازه درکړي. یعنې دغه حالات او د دې راپور موخه که سره تاسو سر ورکړئ، نو زه فکر کوم خزنان کې څومره به ډېر ښه کار شوی وي. نو کم تر کمه په یو شي خوشحاله یم چې دغه راپور توانېدلی دی چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د مدیریت دپاره یو بحث ایجاد کړي. دا چې څومره ښه راپور دی، څومره نه دی، دا زه په خپل ځای پرېږدم. دغه یوه له سره وړمې اتفاق کې چې بیا کل موږ یو بحث ایجاد کړی، او هیله غوښتنه مې دا ده چې رسنۍ مسؤلین لکه د حمیدي صاحب په شان چې په ملي شورا کې ناست دي، ټول دې نه وروسته دغه بحث مقطعي وانخلي، راځي په ګډه یې مخته ولیسو. دغه یوه اداره ده چې نړۍ ته د افغانستان مثبته څېره وړاندې کړي. دغه اداره ده چې افغانان ټول ادارو کې شلیدي. دا اداره یوازې یوازې د دې وطن د شاهزلمو د مټ تولید دی، نه ورسره ډونر مرسته کړې، نه ورسره خارجي مرسته کړې. دا یوازې یوازې د افغان ځوان د خولو زور دی چې موږ نړۍ په کچه باندې ځلیږو. نو راځئ دغه ویاړمنه اداره، دغه دومره ستره اداره چې د افغانستان ته دومره غټ نوم راوړلی شي، په ګډه باندې د دې نه مخته لاړ شو. ما خو دغه یو وړوکی کار کولی شو، روسیه کار بنسټ سره مې په ګډه وکړ. دغه وړوکی کار اوس سرولو لپاره ډېره انرژي، پاک نیت او همکاري ته اړتیا لري. د ولسمشر نه والا تر د بورډ مشر پورې او کارکوونکو پورې ټول په ګډه باندې کار وکړو. دلته په چا باندې پولیسي نه کېږي، په چا باندې استخباراتي سار نه دی، بلکې دا یو کیسي څېړنه ده. په ټوله نړۍ کې مروجه ده، په ټولو چارو کې ترسره کېږي. دغه برخه کې موږ کړې ده، راځي چې ادامه ورته ورکړو.
ریم صاحب، د کرکټ د کارپو په توګه باندې کې و پوښتمه، تاسو په جریان کې یاست چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته مشروط غړیتوب ورکړی و، ځینې موضوعات یې ویلي وو، ځینې ژمنې هم کرکټ بورډ ورسره کړې وې، هغوی ته دغه ځینې شرطونه ورته ایښي وو چې دا باید تاسو پوره کړئ او هغې ته په کتو به تاسو ته بشپړ غړیتوب درکول شي. دغه موضوعاتو ته چې تاسو په دغه راپور کې لرئ او حمیدي صاحب هم ورته اشاره وکړله، څومره فکر کوئ چې او ډاډه یاست چې له افغانستان څخه به دغه غړیتوب بېرته واخیستل شي؟ څومره خطر شته چې دغه غړیتوب به بېرته واخیستل شي؟
ګوري، د اوس لپاره که له تخنیکي اړخ نه خبره وکړم، نو اوس لپاره جدي خطر نه دی، لیکن دوام یې فوقالعاده خطر دی. تاسو فکر وکړئ، د نړیوال کرکټ اداره چې ده، لکه څنګه چې مخکې همدې صاحب یادونه وکړه، د فوټبال په څېر اساسي غوښتنه دا ده چې د کرکټ مدیریت چارې باید غیر سیاسي وي، کاملاً باید غیر سیاسي، تخنیکي، مدیریتي چارې ادارې په توګه باندې دا مخته یوړل شي، او په دې سمت سیاست دخیل ونه اوسېږي. لیکن تاسو وګورئ، دغه اوسنی د بورډ غړي چې ټاکل شوي دي، دوی کې تاسو یو والي چې پخوا وزیر و، بله وزیره لرئ، بله د سنا غړي لرئ، بل وکیل لرئ، بل یو څوک دی چې په سیاست کې دخیل د یو سیاسي جنبې په ادرس باندې راغلی دی. دا داسې څه چې دي چې دغه سیاست اورت تر بلې تاسو د ډېرو څه پنځو کلونو ارزونه وکړئ، د هر کال په تېرېدو د افغانستان په کرکټ بورډ کې سیاست او سیاسي اشخاصو دخالت زیات شوی. که دا پروسه دوام پیدا کوي، او فلاده موږ زموږ غړیتوب ته او زموږ حیثیت ته خطر پېښوي. بله خوا د فساد بحث دی، دا جدي مسله ده. لیکن د نړیوال کرکټ دغه تخنیکي حقوقي بحث بیخي یو خواته کېږدو، موږ یو بله بېلګه مخته لرو. هغه دا ده چې په کرکټ کې د شفافیت موجود نه شي، او د لوبغاړو د خصوص غاړو
تشکر. شما با کرکت بورد افغانستان برخی سفارشات را هم داشتین، پیشنهادات تان در این مورد به خاطر حل این موضوعات چی بوده؟
پدې برخې کې موږ ډیرلس وړاندیزونه پر راپور کې کړی دي. لومړی وړاندیز دا دی چې د افغانستان د کرکټ سرپرستی اعلی او د بورډ غلي دي د افغانستان د کرکټ بورډ اساسنامې ته بیا کتنه وکړو، بل خصوص په اساسنامه کې د بورډ د مشر او د غړو ټاکنې باندې وریسي کړو چې په هغې کې غږ دا دی چې د کرکټ بورډ مشر ته تاسې وګورئ، ولس مشر نن راولي په فیسبوکونو کې میډیا کې مبارکیانې، لا د هغه مبارکیانې خلاص کړي دي، یو دم له دندې نه ګوښه شي نکه کې خبري دي نه نور. کله کله دا سم کېږي چې دواړه څار لوبغاړي ټویټر یا فیسبوک کې یو مرکز کې یو شی ولي کېږي د بورډ مشر په مقابل کې، یعنې دلته پلیئر پاور دومره پیاوړی دی چې بورډ مشر لري کولای شي. نو موږ ورته ویل چې اساسنامه باید تعدیل شي، د اساسنامې په تعدیل کې اساسي بحث د بورډ د غړو ګمارنه تر څو دوی دغه ویره ختمه شي چې سبا مال لري کې په جرات سره او په پاور سره خپل کار وکړي شي. دویمه برخه موږ ټینګار ورته دا کړی چې د معلوماتو شریکولو برخه د پیاوړي کې معلومات د شریک کړي چې څومره شفافیت زیاتېږي شکونه کمېږي. موږ وایو چې کرکټ بورډ کې که دغه د یو کورنۍ نه ټول لوبغاړي هم د دې کورنۍ نه مشکل نشته اچوي، هغه په خپله وړتیا راځي لوبېږي په ټوله نړۍ کې، داسې پېښ شوي دي چې د یو کور نه څو لوبغاړي لوبېږي دلته دي. خو دې لپاره چې دلته پالیسي موجود وي چې د تضادونو د ګټو د تضاد په برخه کې وضاحت موجود وي، بل وړاندیز نو دا دی چې د ښځینه کرکټ د ودې لپاره چې زموږ د بشپړ غړیتوب ته اړتیا ده، ورته په دې برخه کې د ستراتیژیانو پالیسیانو باندې کار وکړي. البته د افغانستان شرایطو ته په کتو د افغانستان کلتور په رڼا کې موږ څه کولی شو هغه برخه کې کار وکړي. بل ځانګړی وړاندیز مو چې دی هغه دا دی چې دغه د بورډ غړي دي د خپل ښار دنده ورته یو مختلف شي، د پالیسیانو تطبیق په برخه کې د دومخیتوب یا ډبل سټنډرډ یا بیلابیل معیارونه نه پالل کېږي، بلکې په یو معیار سره د پالیسیانو تطبیق شي. راپور کې ټول ټال دیارلس وړاندیزونه دي چې په هغه کې هم تخنیکي وړاندیزونه دي، هم حقوقي وړاندیزونه دي، هم مدیریتي وړاندیزونه دي.
ډیر زیاته مننه ریم صاحب له تاسو څخه. ښاغلی حمیدی، د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډه توګه راته ووایئ چې تاسو څومره خوشبینه یاستې، د اقل تاسو به وکولی شئ د افغانستان کرکټ بورډ دغه کومې ستونزې چې دي دا د اړوند کمیسیون له لارې حل کړئ؟
خوشبینی شته، په ټوله معنا خوشبینی موجوده ده. خو اصل خبره دا ده لکه څنګه چې رین صاحب وویل، د کرکټ د اساس لپاره، د کرکټ د بیا جوړښت لپاره او د دې ملي ادارې د ښه روڼتیا لپاره یو ملي بحث ته ضرورت ده. په دغه بحث کې باید ټول اقشار شامل وي تر څو وکړی شو زموږ د کرکټ ملي اداره په خپلو پښو ودرېږي. دا یو خبره.
په لنډه توګه زمونږ وخت پای ته ورسېدی ښاغلی حمیدی،
موږ به انشاءالله خپل وزارتي مسؤلیت به هر ورځ تکرارو او دا به د کرکټ د ادارې څخه به نظارت کوو، د دوی د مالي مصارفو څخه او د دوی د استخدام څخه به انشاءالله برهابه تاسو رسنیو سره او د رسنه د ولسي جرګې له لارې د
ډیره زیاته مننه له تاسو، له ښاغلي مشتاق رحیم او درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر اوسه په خپرونه کې له موږ سره وئ. تر راتلونکي خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت